سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل، د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2023 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي، میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان و. دې ادارې ویلي، له افغاني سرې میاشت ټولنې سره په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړي، څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1 میلیون افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 ډوزه واکسین تطبیق کړي او 8,000 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ وو د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د دوشنبه پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل، تیر کال 15,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلی دي. د ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو خبرلیک کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی، زیاته کړې چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالي ملاتړ شوې ده. ډبلیو اف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې باید نسبتا ارزانه ده، ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 12 تر 15 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یو نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټي مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فراهي بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي، دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوی چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوي ماین وخود. د ده په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل، د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي، دا چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر ته رسیږي، غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا، دا چرس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوی و. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده، په یوه لارې کې وړل کېدل. او ستور پیژان دی، د 2023 کال له دسمبر راهیسې د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تېره شي. یوه تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضایي ادارې ESA د وروستیو خپرو شوو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2023 YR4 په نوم دا سیارګۍ د 2023 کال د دسمبر په 22مه له ځمکې سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یوه اونۍ وړاندې له ځمکې سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو ځانګړی غونډه وشوه. موضوع د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه باندې بحث و. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمېر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډېده په تېره بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او دا یې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینې افغانان وایي
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه م اخیستل هر څوک یې اخیستلی نه شي سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړې خبرې به واورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه ژمه چې ده شروع سوی دي، نوی سوی دي، په دا ژمه کې بس کارونه سره سکوت سوي دي، سره کمزور دي، کارونه نسته. ټول دغه انسانان ته سوینه چې ګرد دا بیکار دي، بیکاري سره داسې یو نیمه بجا یوه بجا وخت دا دي ګرد بیکاره سره ناست.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ښه راغلاست. تر توایم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د تروریزم په تېره بیا د داعش د بېلابېلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه یې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکې وبلله. د ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاوو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبول هڅې کوي، په تېره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبې د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
که نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطره ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه د سوریې په شمال لویدیځ کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسګونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتما، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکینۍ ادعاوې رد کړې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني واک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولی او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. متحده ایالاتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت او پراختیایي پروژو کې کار کړی، د پی ون او پی ټو او اس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق تر څنګ د افغانانو د کډوالۍ دا ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانیو سرتیرو، فعالو یا په کاربوختو پوځیانو او نورو استازیتوب کوي، د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د ولسمشر له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخې په هغه لیکي چې دوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته لیږلې راغلي چې که امریکا دا استثناوی ونه مني نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي، بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دښمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. پلی کې دا هم ویل شوی چې د دې استثناو نه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان ور وغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بل غړي سکاټ پیټرس پر خپل ایکس پانه کښلي چې د هغو افغانانو پرېښودل چې له امریکا سره یې همکاري کړې پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه اخیستل هر څوک یې اخیستلی نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته یې نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، همغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخته رسېدو سره سم د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیځ له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړې یا کار کړی دی. خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخوانیو حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنې یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی ک تر شنبه ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوي کسان خوشی نشي نو د غزه د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ورسره دا خبرداری ورکړی دی چې د حماس توندلارې ډلې ویلي دی چې اسرایل د غزه اوربند ته ژمن نه دی نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرایلي رغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرې لرلو ته په دې اړه باندې وویل کغلی ترامپ ویل ک ټول يرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشو چې دا از ما په ان باندې یو خو واخده زوایم چې دغه اوربند لاغو کړی. کغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول يرغمل شوی کسان یو یو را خوش نشي او ټول په ډله ییزه توګه باندې را خوش شي.
Not in drips and drafts, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2.
تمواچی ده حماس اتونلاری وسلوال ده شنبه پورز ده سلواغی پا وشتمه بندی اسرائیلی ارغمالو یا بلدله را خوشی کردی. خود دو شنبه پورز اعلانو کرد چی تر دویمی خبرتیا پوری ده پروسه زنده ولیده. ده امریکا ولسمشر دونالد ترامپ پس پینه مانی که خبرلانو تا ده خبرو پر محل هم دارنگه ویل چی ممکن لأردن او مصر سره پا دی خاطر بندی خپلی مرستی بندی کردی چی ده فلسطینی کردوالو ده منول سخه داده کرده. هغه پا دی ورستوی ورازو که پا چو واره چنگار کرده چی غواری فلسطینیان لغزی سخه مصر یا اردن یا هم پا سعودی عربستان تا انتقال شدی. هغه پا خبره چی غواری امریکا ده غزی مالکیت خپل کری او هغه زی د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې په افغانستان کې نږدې 4 کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي کولی شي د بېلابېلو علمونو په برخه کې لا ډېر ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په رپورټ کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړې په غږ پیلېږي سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغانانو جنونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. له ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پریږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغانو نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بېلابېلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړې وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کېږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز نه زندگی میکنم.
دشه زنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یم او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم د اسماله پر هم د خوشاله زید او هم د غم خوشاله یم ځکه هر ورځ خپل مخې ته نږدې کیږم. خو هر نوی کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادیږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده،
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدونکو د اولش پیغام ټولګي پورته لزده کړو راګرځول شوی وایي غوښتل یې یوه انجینر شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینر شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو لزده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو بې برخې شوې. دا یو ستر ناورین دی چې برانې ناشونی دي.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړې دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
وربش خوست تالته د مساخیل ولسوالۍ د دوه کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني چې د یوې خوا پکې یو کس وژل شوی و د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله خیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې د دې ولایت د مساخیل ولسوالۍ د دوه کورنیو اوسیدونکو 10 کلنه دښمني د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په کوخښونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواوو یو بل په غېږه کې ونیول. قومی مخور او نرخیان وایی خلق لباده یا دخمنه پتنگ چوی او کچی ری خلاصمن خلقی در روغ جوری حسی وکی خکی لوری روغی تا تیاریگی. دا مسلحین و دا جرگی یو غری حاجی حنان مشاد را دیتا ویل
تقریبا 10 کوله کیجی دا دوالا دخپلا منطقه پریخ و پراش وی و بلوطن تلوڑا چه وست پیر پنور منطقه که شپی سبو کهوی اخیر دا مگد مشرونو دا علمای کرامو او دا وسنی حکومت دا چارواکو پا حالو زلو او میگه کمو مشرانو پا حالو زلو ایدهو ترمانس بلاخره پیسلا وشو.
د یادې پخوانی دښمنۍ ښکېلوري د دوی په منځ کې روغې جوړې ته خوښ دی. وایي د ژوند تیر دیرش کالۍ له ستونزو او کړاوونو سره مله وو او ډېرې محتاجۍ یې تېرې کړي دي. د دواړو لورو په استازیتوب اول بیک او جوال شاه وویل
ډېرې ستونزې ته مخامخ شوې. والله خو څه رکوو، شپې څه ورځې څه نسته وې، څه خوری وې، خدای پاک وسې، خدای پاک سیخ کړي.
دا خو والله یو دېرش کاله مخکې دی، خان بیک نه اول بیک نه یونیک پلور ولګېد، تقریبا مشکلات ډېر نه تېر شو پېښ شو. اوس په ځان ډېر خوشحال یو د کومونه مشرونو نه چې موږ تاسې څه په خوله کړو جوړې کړو.
قومي مخور زیاتوي د بدیو او دښمنیو منفي اغېزې یوې کورنۍ پورې نه محدودېږي، بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبتو پرمختګونو په مخ کې د خنډونو لامل کېږي. قومي مخاور ملک توریالی منګل وویل
د ټول خوست میشتو ولسونو باندې مې غږ دادی چې ټول باید د امن لاره غوره کړي. د قومي مشرانو، علماو، د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي، ترڅو دا وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخه ونیول شي.
یاد دی وی په لویه پکتیا او په خاص ډول خوست کې د ځمکو، غرونو، دښتو، د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنیو تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په علي شیرو کې وه، چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې، ماشومان او نارینه لویان په کېول ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري. کندهار کې ورځني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هره ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي.
استادان د کارګر ټوله په ښار اخته وي او خپل رسنه تنخواه ولري او سم صحیح کار
ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرېدونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غو په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي کې را شروع شوی دی، نو وي سوي په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دغه انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیا کار دی، بیا کار یې سدا چې یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه بیا کار سره ناس کار نه دی ورپیدا سوی درو سره پر دا ټول ژمي دغه کم بیا کار په بیا کار کې روانه مخلوق واجر ټول د یخه کار نس کوله، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. شاجی حالتوم داسې سره زه یې پدې مرخه چا وګه تو هغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته، شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مکسر.
په دې ورستوي کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم، نه خواري سره، نه روزګاري شی نسته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه څه پیدا کېږي، په ورځ دوې درې کې خواري پیدا شي، کله نه شي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوز وچ وړو باندې ریان دونه شی ولا کړو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواړل ته بېخي داره کمې چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوی د دا اوسه پورې ولاړ یو هلته کارونه و شو دغونه یو روزګار دغه ولد و هلته بېخي ډېر وخت تېر کړی دلته چې راغلی ولاکه زیر معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا شي کله نه شي پیدا بس بېرته ولاړ سو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو له امله د ټولنې بېوزله طبقه په ځانګړې توګه اغېزمنه سوې ده. یو شمېر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسېدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید
د ساختمانی او نور پروژو لاره دایمي کارونه برابر کړي.
دغه غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بلدلته چراسو بیکار یو بلدلته همیشتو بیکار کښنستلی انډواله کار نسته. دولت دغه غواړي چې انډواله کارونه را پیدا کړي او کار وکړي او ژوند وکړي انډواله کارګر د پاره یو کار یې بس دایمي کار یې انډواله اخته یو به دا ورسره ښه خوند کوي نو چې کار نه وي نو بره موږ دلته څه کچھ په جاجرو کې ناست یا پشیدان چوک لاړ
دغه مجبوری حالت دی چې ګرد په دایجرو کې سره ناست و دغه ځوانان چې وینې ګرد ورور کور ځای بچان ځینې پاتې دي مګر دلته د ناستې ځای هم نه لري په بازار کې نه پرېږدي دلته اوس دایجرو کې ناستې وروره هر سړی په خپل ماښام ډوډۍ پورې اریان دي یو دا وطن خلک دي یو هغه د سارا سره دلیر زویو سره راغلي دي.
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه شول.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو موږ سلامونه او نیکی هیلی قبول کړئ نو موږ دغه غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته دوشنبه او پنجشنبه په دې کې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دي کو کې دوه سوه خلک نسي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري پنځوس دیکې ته ضرورت لري نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ دا غوښتنه له باید دایمه پیغام سره نشر کړي هلته سخت زمی ده ورښتونه ډېر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زه د هلمند نه د علي ولسوالۍ څخه محمد نبی استاذ خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشیر د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نغستنګ یو وروره مننه ژوندی وس.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه نازوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د دې د لیکنو په اکله د دې د ژوند په اکله به له دوی نواورو. اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلې مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته جانې کور مو ودان ستاسو مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو له ژوند به وکړو دا راته وایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکلا وریدونکو ته لګو وایي.
مننه ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندګي پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغی. د ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې. پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلنه ونسو کولی. نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ په 2023 کال کې پاریز کولو ترنه زکه ذکر په دغه مخکې او زل کرونا ولا بیا د کرونا نه ورسته په 2020 کې بدلون راغی نو زموږ ذکر هم داسې پاته ولی بیا په 2020 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو نو موږ او ډېر نجونې نورې پاریز یې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و بیا ما خپله سي وخت مې ضایع نه شي وغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل په رسنیو کښې مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي اما متاسفانه بد بختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ته رالم
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته ووایه چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره یې ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟
ولدې موږ ډېر ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کښې لا زه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کښې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده به دې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کښې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیافعالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپل انتخاب هغه ته کوم چې زموږ هیله وله خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کښې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و چې امتحان ورکړم امتحان مو ول درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کښې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زما خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت وو بیا اوس لږ ښه سو.
فتانه جانې څنګه چې تا وم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته یې تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته ووایې؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکینې یو وخت وو چې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پېنځه که موږ د جګړو په وطن کښې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو هم یې پکښې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کښې ولو هغه وخت کښې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر م ځکه زموږ د کور به هم ډاکتر شلیکو ساتي ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کښې بیا د ګټو تر څنګ از ما انتخاب است باید حقوقی برخه که او اصلا مزا کسی از ما تیکر یو قسمت در حالات سر بغلی دو میشه از ما خوشم هم دست بدلی داره خوب یا قابلگی از ما صرف دی حالات سر شرایط سر در انتخاب و بیا خلاش از قابلگی ترارم بس در خوشم پاش سوزا کسی که دیگه دی شد و دی مشمان و دی شبرال و برخوالن و بیادل تم رازی و خوشحالم.
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه. همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته و هلته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو. د عدالت لپاره باید داسې وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې یو څه لیدلی شو چې شاید دا انتخاب کړو، نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمن اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورسونه نس ویلی، ځکه ویار کسان ته شاعر نس ویلی. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې وړ دي کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته و. نو د حالات را سازار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ چې کله زموږ ونسوه، ما ونسوه کولی شي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
هغه له ژوند تر کوم ځایه چې ما اورېدلې دي، په پیل کې تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولې، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی و، په دغه کله کوي؟
بالکل،
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې څه ما ژوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاسپ رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس اسمان بیا ما خپل مستعار نه کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر اوسه پورې د غوښتی دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی و، خو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم، اما په هغه کسانو چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کسې نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه شم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم چې د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بېخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ شي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعیا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي، دا یو د افسوس وړ حالات ده کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره چې دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې وي چې ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي، او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي؟
که څنګه چې مخکې وویلي چې زه څه مکتب مې وسرسله هغه وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله کتن معلومات ندارو سموش کم موش تو دیتی اورا کس موش سوک انتخاب کو دغه په اسمان سي ما خپل فکر په اسمان دي بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نارو هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن چا دې وطن زړه خوږېږي نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت سي د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوتون ور ما لوستونکو تې ور وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته د دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غږ ته وتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا د شاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و د وضعیت ستونزې وي ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وه ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل غږ به مال موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم وکړو چې په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا مشپندان بانه باندې شو گذاک شپندان بانه باندې دی وطن بهر برخه کی اوس خو زتر جونی شازی حسین چرنشت لسرسای لري الحمدلله بیا پاندان بانه باندې مجدا مجله اوس که خپرو و پاندان بانه باندې جونی شازی دا مستقبل لیکل را لیږي او بیا مجدا مجله اوس که دی هر و درو یوم یاستو کی و گنا اوس که خپرو بیا انجونی هم پو دی ایمیل دا داری دی ورسپ دا داری مستقبل لیکن را لیږي موجی دیشکو و انتخاب و وی دیزنی وی بیا پو آنلاین بانه دی جلی پشکل اوس که خپرو نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ وکولای شو په فزیکی ډول یې همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو سی په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر شیغا از ماسر زیادر وقت شخصی از ماسر کمک زیاد کهی خواسلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنا نرون لاتر خبالای مختورو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضي یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلنډ را ته وایي
اسان په افغانستان کې کلشیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ستره خبره ده نه تنها د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته سخت او ستونزمن اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبر ده چې په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی سوندن که مجرد
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو خاسته شیر مونږ ته او زمونږه قدرمنو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول
ډېر مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سې موږ ته مو وخت راکړو حتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دې له پښو مې ازغې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګرېوان دی څېرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقو نه وي، له مړو هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خارو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.